پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي او د دولت مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سټی کې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا ډول تګلاره کولای سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې لمې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوحې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکایان. د خلیلزاد پټکو دا ډول تحریکونکي خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لګیت وویل چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ سوي او د دوحې له تړونه سرغړونه نه ده. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جن محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پته نه دي چې هغه سرتېرې دي.
د دهراود امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جبله وشته، خو دقیق شمیره معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې رئیس پر دهراود ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوی او د چارواکو په خبره طالبانو د یادې ولسوالۍ د بازار په سلمتری کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تېرې شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شا سوي او هلته ټپي سوي سرتیري روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولي دي. پرون د جلریز په کوټه اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یوه مسؤول ای ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته راوتلی وه وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلا بند کړي او مرستې نه ورسیږي. وزارت دفاع ویلي چې دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل هم اوښتی دی، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو شمیر تر 250,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس د نوي پیښو د 43 سلنې ډېروالی ثبت کړی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایرس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر 11مه څخه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمېره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوي کسانو شمېر تر 40 میلیونه واوښت. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ سي او خپل کار پیل کړي. نوموړي دا مرکه د جرمني په پلازمېنه برلین کې کړې ده، چیرې چې نوموړی له اګست میاشتې راهیسې د مسمومېدو له کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالني چې له 2 ورځو بسترېدو وروسته د سپټمبر په 22 له روغتونه رخصت سو، ویلي د هرې ورځې په تېرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورئ چې د ولسمشر اشرف غنی ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي.
موږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
دا موضوع به د امنیتي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په بلخ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
جنگ بودم و طالب گرفت جای ما، یعنی خیمه شب و روزه میگست میه ما که نمیگه غلط نمیگه حالی که آمده نمیگه پس هم رفته نمیتون.
پناری والو مسائلو که با واوری چه ده امریکا ده ولس مشره ده انتخابات و دوارو کاندیدانو ده ده هواد پا یوه او بل سر که کمپاینی غنده جوری کری. ده خبروانه پا دوهم نیمایی که ده ازادهی رادیو 15 دقیقه و نیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته رابولم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د طالبانو لخوا جګړو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د ولس مشر ویاند وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې وي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات اوروي. بله فیروزه.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ځانګړې توګه هلمند، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې جګړې زور اخیستی. افغان حکومت وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو شدت د تاوتریخوالي سره به د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د هڅو په برخه کې شاتګ ونه کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په بدخشان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو د حملو په ځانګړې توګه په غور ولایت کې د یو خونړي بم د چاودنې په غبرګون کې وویل چې حکومت له قطر نه د مراکچی وی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري. او په خبره په قطر کې د طالبانو رهبران پوسی چې د خلکو د وژلو مسولین دوی دي.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه سته چې د افغانستان له زندانونو له یو شمېر آزاد شویو طالبانیانو بیرته د جګړو لیکو ته تللي او دا په خبره په ښکاره توګه د افغانستان د خلکو د احساساتو او د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو نه استفاده ده. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته د تاوتریخوالی کم سي او د سولې د خبرو او د دوی او طالبانو ترمنځ د توافق لیک پلي کېدو ته زمینه برابر سي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا شازدفیر راس ویلسن هم پرون مخام په غور ولایت کې د طالبانو د خونړی بم د چودنې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا وینه تویدنه باید زر تر زره ودرېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازولي هم په یو ټویټ کې لیکلي د سولې لار باید د خبرو له لارې ترسره سي نه په وژنو. مخکې تر دې طالبانو د داسې حملو پلان رد کړی چې په ملکیانو ته مرګ ژوبله ووري، خو افغان حکومت وایي چې طالبان داسې حملې کوي او یا هم زمینه ورته برابروي چې د نورو ډلو لوري داسې حمله وسی. دا خبرې داسې مهال مطرحی کی چې دا مهال په بدخشان کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی او سقوط یې کړی، او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. همدارنګه د دولتي ځواکونو د محاصرې راپورونه هم ورکړل کیږي. تکال صاحب، په هلمند کې هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، که څه هم د تیر په پرتله اوس د جګړې د کموالي خبره کیږي، خو د پوځیانو تر څنګ دغه جګړو کې ملکیان ته هم مرګزوب لاړولې او شاوخوا 15,000 خلک یې له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. بله تکال صاحب،
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې له کابله یې په داسې حال کې چې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی، د افغانستان د دولت د ویان صدیق صدیقي د څرګندونو جزئیات اورول چې نوموړی وایي د طالبانو لخوا د جګړو تودول به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ولسي جرګې د تیره دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون غړی سالم محمد صالح د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده او غواړو دا موضوع لږ نور ورسره وشاربو. صالح صاحب، اول خو خبرونه ته خره غلاست فکر کوي طالبانو د امریکا د غوښتنې ته چې خپل حمله بندې کړي تر اوسه غوږ نه دی نیولی، فکر کوي د دوی ترمنځ اعتماد له منځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلامونه تاسو د افغانستان مجاهد ولس ته وړاندې کوم. وګورئ دې کې افغانستان جنگ کومو ګورو نو دا یو ساده جنگ نه دی، دا یو منطقوي او خاص کار استخباراتي جنگ دی. نو دې کې په اخرو کې جنگ زور اخیسته دی د طالبانو او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده، هم په یو بل مونیتورونه لګی چې دوی سرغړونه کړې دي. خو دغه څه مشکلات روان دي او تر اوسه پورې جنگ په دې په ځای د خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا و چې د سولې خبرې به شروع شي او جنګونه به کم شي، ولې متاسفانه هغه څه ونه شوه، جنګونه زور اخیسته دي. نو دغه انتخابونه په یو بل منی کوي. د یک شک نشته چې طالبان هم په دې اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
سالسه دوره خوې پر یو بل باندې تورونم لګی، مخصن په دې ورسته کې ورسته لدی چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي، طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنز هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقه لاسلیک نه ورسته ښکارېده، هغه له منځه تللی؟
نه، وګوره دې شک نشته ده چې عملي شوی هم نه دی، خو ډېر په سلو کې 95% وو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته ژبن پاتې شوي دي. که تاسې وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې، او دوی هغې وخت کې متویدو چې د دې معدم دا وه چې په لویو ښارونو مابلې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړې، نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو دفاع وکړي.
بله، مګر کله چې امریکایي لوري له طالبانو غواړي چې حمله بندې کړي، طالبان غوږ نه نیسي، ولې؟
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده، موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي، زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي، دوی په دې عملو ته زور ورکوي. یو دې شک نشته دی چې د دواړو د امریکا او د طالبان په منځ کې دونه ډېره بېدباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي، خو هغې هوډ دا دی چې دواړه خپل موافقې ته ژمن پاتې کېږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب، په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي، مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته دی، دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او سترګې په لاره، ولې متاسفانه څنګه چې لازمه ده هغه د اولې ورځې نه هغه اقدام په ښه شان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي، او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نشي جوړېدې او نه لارې ته راتللی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګورئ په داسې یو مرجع وي چې د دواړو خبره واوري، بیا خو ته ښه ووایي بدو ته بد ووایي. زه د اولې ورځې نه د دې په خبرو منې شک لرم چې دغه خبرې چې دواړه طرفونه په میز ناسي دندې نتیجې ته نشي رسیدلې.
مننه. بله
خبره دا ده چې دې موضوع سرچپه شروع کړل او دا زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده.
بله یو وروستۍ پوښتنه سالی صاحب، چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان په رښتیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما چې څونه نظر دی، زما خپل تحلیل دا ده چې سولې ته ژمن نه دي. که چېرته دواړه غاړې سولې ته ژمن وي، نو دی په تاریخ کې داسې یوه بېلګه موږ ته نشي ویلی چې دی دواړه جانبیان چې خپل منځ کې په جنګ اخته دي او هغه د یو میز ته کښېني او دی نتیجې ته ورسېږي. نه، دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو ول ده. دلته داسې څه نشته، دواړه په میز ناست دي او یو وایي ته به دا وکړې بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه موږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې ناجی ساپی چمتو کړي دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د انځرو 15 سلنه حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې 10 سلنه، په کندهار کې 10 او په فاریاب کې 15 سلنه د انځرو حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انځرو 320 هکټاره باغونه جوړ شوي چې نږدې 8000 ټنه انځر تولید شوي او دغه باغونه تر ډیره د هرات په زندهجان، انجیل، غوریان او ګذري ولسوالیو کې دي. خغلی رستمی د فاریاب د انځرو حاصلاتو ته په اشاره وویل چې 15.6 هکټاره کې باغونه موجود دي چې نږدې 328 میټریک ټنه انځر پکې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار د میانشین، ډنډ، ارغنداب، خاکریز او شاوریکوټ ولسوالیو له باغونو 10000 میټریک ټنه انځر لاسته راغلي دي. تېر کال په ټول افغانستان کې 25000 ټنه انځر تولید شوي وو. په کور دننه د 1 کیلو انځرو بیه سلو افغانیو اوړي، خو بزګران وایي چې بهر ته یې باید صادرات پیل شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورتوایی د حیرتان لارې په پرانیستل کېدو سره به د افغانستان او ازبکستان په سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز وکړي. رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلاره له اتو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره ورځ ناوخته د افغان ازبک سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه، خو نوموړي وویل لا هم په سرحدي ترمز ښار کې د کورونا ویروس ازموینه کېږي او هغه کسان چې ازموینه مثبته وي ازبک ماموران یې د درملنې لپاره ترمز ښار کې قرنطین کوي او هلته درمل نه کیږي. د راپورونو په اساس د کورونا ویروس له خپرېدو وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
سموګ غاګله ازادي رادیو ورې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو، جمهوریپال ډونالد ټرمپ او دیموکرات جو بایدن، خپل انتخاباتي کمپاینونه هم ګړندې کړي دي. دواړو کاندیدانو پرون ورځ په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو د بل مخالفو ګوندونو ته رایې ورکړې وې. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبې د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رایې ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رایه ورکوونکو دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړې دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایه ورکوي او علت هم د کورونا خپره شوې و بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایرس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لپی یو سټوډیو د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله 209,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دې بې ځایه شویو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې د نامنیو له کبله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه د ښار ته رارسېدلي. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
سوریا همرا 13 کاله عمر لري او په بلخ کې د نام نه لامل یو لزرګونو به ځای شو یو ده. هغه په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتر فاصله کې د همدرد کمپ یو کې کېدی ته پناه راوړي. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنگیالیو یو پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لاره په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلای دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې دغه ولایت لاتو نام نو ولسوالۍ یو ده چې پر ډیری برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې امیندواره مور او دوه خویندو سره له جګړې تښتېدلې تر څو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نه شي.
سرپرست یو
پلار و، هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو ښځه یې ترسره کړي؟
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لا نوی دی وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل که طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینا وروبخي.
می خوایم سول کنه دیگه، نه می خوایم که هیڅ دختری او بچه یتیم شه، نه می خوایم مثل مدد
غوړم چې سوله وکړي، نه غوړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا نجلۍ پلار له لاسه ورکړي او زموږ په شام تر کې کده یو لاندې ژوند وکړي. بس دا نه غوړم په هیڅ کوټ کې ماته موشي په هغه پیمانه چې ښځې بې وشي او اولادونه یتیمان دي همدومره. بس دا
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ څخه باندې یو میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو لا هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یوه کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډیرو برخو پراخې حملې کړي او د چارواکو په خبره له امله یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 1500 کورنۍ د نامنۍ له وچې راغلي دي. دوی له زارې، کشندې او شولګرې ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. همیرا له دغې ډلې یوه بله بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشندې ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپله 50 کیلومتره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همیرا وایي له یوې میاشتې را په دېخوا په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ له وچې ډوډۍ او سړو اوبو سره تېروي. د همیرا په خبره په کمپ کې د بشري مرستو څرک نه لګېږي.
اینجا
وضعیت زندگیتان چه قسم است؟
چه قسم است؟ اونه ببینین یعنی خواهیمه شب و روزه میگست میه ما که نمیجا غلطی دهند یالی که آمدند قسم رفته نمیتون.
ده بلخ ده کدوال و اداری ویلی چه پا مجموعی ده ولایت سر کورنهی ده ده ولایت مرکز تا ده جگره لامله لانام نولسوالو یا و گواندی ولایتونو سخه را بزای شویدی. ده ملگر ملتنو ده مرستو ده همغاگی اداره یا اوچا ده راپور پاس هست چه ده 2000 میلادی کال پا لومنه یولا سمیاشتو که پا طول افغانستان که نگده 209,000 کسان ده روان نامنه لامله بزای شویدی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجي ساپې د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
هشت صبح ورځپاڼې د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلي چې په روانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات اوښتي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور د جګړې شدت ښیي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسېدلې او طالبانو د دوحې ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمېدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمې ته د امریکا د بهرنی چارو وزارت د استازیو سفر ته اشاره کړې چې پخوا داسې هیلې راټوکېدلې وې چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي، خو سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې دغو سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه تنده شوې ده. مسیر ورځپاڼې د غور په مرکز کې وروستۍ چاودنې ته په پام لیکلي، که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو ښارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بېګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سمه ده چې سولې روانې خبرې د دې پر ځای چې د دواړو اړخونو په خوښه او رضا روانې وي، تر ډېره د امریکا په خوښه او فشار مخته ځي. خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لوري پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم وروستیو خونړیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربان یا هم تاوتریخوالي کمېدو غوښتنې شوي او طالبانو هم خپله له امریکا سره د دوحې په تړون کې دا مسله منلې وه. لیکوال لیکي چې امریکایي استازي څو ځله په دې برخه کې طالب استازي لیدلي او ژمنې ترې اخیستې دي او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ته ژمنه ورکړې چې د دوحې د موافقې له ژمنو سره سم به پر ښارونو بریدونه نه کوي او تاوتریخوالی به کموي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې له وروستیو بریدونو د پاکستان او له پاکستان سره د ملګري دښمن اصلي موخه دا ده چې په هلمند کې ګډوډي رامنځته کړي او د تریاکو پراخې کرکیلې ته لاره پرانیزي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونو ته چې د افغان بي سیم په 1813 شمېره مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دیراود ولسوالۍ کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. عبدالواحد مدقق له کندهار نه لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا هم د سولې اراده لري، لومړی باید روان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي اصلا وسلوال طالبان سوله نه غواړي، ځکه طالبان اوس په سوله کې بهانې لټوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې روان مذاکرات د وخت ضایع کول او د خلکو سترګو ته د خاورو اچول دي. عنایت الله له زابل نه لیکي دا چې سیاسي بحثونه ګرم شوي دي نو سوله له لوی خطر سره مخامخ ده. او عبدالعلي عبدالولي عابد د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ نه لیکي طالبان سوله نه غواړي،